صبح خدمت کی حاضری کو اللہ مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو مخک لا ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و خو د هیواد لوړو ګټو د پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغې پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد دل وړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وي.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا به چې نن هغه ته وړاندې کړې وې رد کړې. حمدالله محب چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه وایي چې له خپلو دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایی ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایی رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیژي او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت په ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسله والو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ د یاسین په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلې ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې نو موړې په دې سفر کې دوه هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. دمشق ته رسیدو سره سم حاتمی ویلی چې دوی هیله مند چې د سوریه په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې ترڅنګ ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړ پوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمن د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریه ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریه حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب خاط چې د یاغي وسلوالو وروسته سنګر د پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو لازه دی رډیو څخه واوریدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره مهم مرکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړي دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوي چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمۍ کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یک شنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لخپل دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته استولې، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښ، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومت والی، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او لسیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلن او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړې دي. خو د جمهوري ریاست په ویپاڼه کې راغلی چې محمد اشرف خانی د دوی استعفای منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غنی د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وای چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو، استعفا د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال اسف صدیقي وای چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډله ییزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته چیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن د دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي.
کاري شورای امنیت سره روابط استراتیژیکی
هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د استراتیژیکو اړیکو پالل دي. زمونږ لمړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بیلابیلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره استراتیژیکي او امنیتي اړیکې کلری اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا او لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر شي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تم کیږو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدی وایي ولسمشر محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدی سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي اوسې بلاقدر شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامي په غزنی کې و، او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلسله په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا ال کله چې ځینې نور سیاسي مسائل هم د پدې کې سره غوښتي شامل وشي دي. خو دا چې ښکاری چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي، او مغه وشي نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت کې مې سایډ سره معرفي کول نو حالت یې تاسې ښکارا کړ چې اتمر صاحب پیسې کې څه خبرې شې وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورې چې د دې استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم و. کله کوم وضاحت ورکړي تاسو له نظره کوم عمده مسایل و چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په غیبه باندې اختلافات موجود و چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغه او نظر د اختلاف و او ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه څه توضیحاتو باندې له ملت سره یو چفافي اتمر صاحب باید خلکو ته وایي چې د اختلاف لري جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته وایي چې کوم ملي ګټې وي چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لري کېدل یا استعفا منل څه دی یو کار ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلکو چې مطبوعاتونه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنه وي، دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. چې زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب دي، حکومت مامورین باید جوابگو خلق ته وسی کی، باید خلق ته معلومات ورکی.
ډاکټر صاحب روسی پختنه میدا کوله چې اوس چې خاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم به تر پویږي چې انتخابات مر نه کېدی د جمهوریت ریاست، نو څه فکر کوي چې حنیف اتمر به کومه اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې سلیکلی دي، خو په ټول صحافت دي رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پیګم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو. خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي، او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د تلور کال هغه وي؟ یعنی لازم ده چې دا خبره خلکو ته توضیح کی په اصطلاح، یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ته توضیح کی چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا ملت ته څه حق ورکی، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګي استو. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلي زیاتې کړې. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ونې وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نو موږ وايي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسیدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همدارس د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همدارس د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، دا اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې یو په دوه سیمو کې زرګونو کسان زموږ سره په غونډه کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی هم له جګړو ستړي دي، هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمرې ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. د دې په خبره کسه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته پلي هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرله وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تکړه چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعالې همیرا ثاقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د ښیي چې نور افغانان له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي دا ښیي چې افغانان له جنګ او ناامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دیگر جنگ خسته شدن و صلح میخواهند.
طالب بیان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نه شي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغېز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخې په پاکستان کې یو شمیر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د داعش د لیکت خبرداری ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په ګاونډ بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبرې افغان لوری د خپل پولو د ساتلو لپاره ټول امکان دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداری ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول پکار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار رانشي، په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نشي، په افغانستان کې لبین نه دي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
دی وی افغان حکومت باید ویښ واوسي او سرلووسي پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وایي د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
مذاکرې
دیشب نتیجه نه راشتن، گفتین چې کومه کمیټه نتیجه نه درلوده او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړ شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملی بڼه خپل کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیرې شپې په ناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو غړ کمیټه جوړ شي چې دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او مهالویش پر هم طرح وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپل غوښتنو په منل کې دوه ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوری ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. چیف آیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشیح شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه باغیز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بل کومه ګټه نشي لرلای.
خغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوری ریاست د تخنیکی لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوی غنم چې په خړو بوروي کې بسته دي په ترین کوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړی دي. خو دغه ګودام مخې ته لوړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلي په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او کنه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالی او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. د اروزګان مرستیال والیا تاولا فضلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوی غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالی ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوی سواد هندستان د خوانه کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې و. بیا د اروزګان کومه سهمه چې و غنم موږ ته تر رسیدلې دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي. د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنگ نه متضرر شوي جنگ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلو ګرامه په اندازه کومک
له دې سره په اروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوی غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوې چې التباد دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیلمن دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریه حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کیږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنځشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړي چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولای شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهر نوی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلی و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریه ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د استلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې لزرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جکپوړي غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منزور کړی دی. ولسمشر غنی د سفر د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا وی چې نن هغه ته وړاندې کړی وي رد کړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرا ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار انکیتاروویچ دغه ژمنه له اجرا رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوی زون قومندانۍ په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. افغان چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځني سفر سوریه ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون د 70 کلونو په عمر سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی. ولسمشر ټرمپ د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړې. پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماته ورکړې و ویلي چې موږ ټول د هغه پوره وړي یو. او د بلغاریا پلازمېنې سوفیې ته نږدې د سیلانیانو د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو ورځنیو سیالۍ لړۍ د دوشنبې ورځې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 6 ورځو سیالیو د لړۍ لګټلو وروسته افغان لوبډله یو ورځنیو سیالیو ته په وروستیو تمریناتو بوخته ده. د بورډ د رسنیو د برخې یو مسؤل لطف الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د یو سیریز لګټلو وروسته دا وخت په ښه مورال کې ده. افغانستان تېره اونۍ دوه پرله پسې 6 ورځې لوبې له ایرلند وګټلې او درېیمې د باران له کبله ونه شوه. د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د چار بیا وروستۍ بیا یې د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره کیږي. د اسیې 13 پړاو سیالیو په دوام د سکوهانې په برخه کې لیس الله عزیزي د 55 کیلوګرام وزن په لرلو سره له خپل اندونیزیایي سیال ماتې وخوړه او د سیالیو له لړۍ ووت. د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې چې په 90 کیلوګرام وزن کې کیدله، بل افغان لوبغاړي ظفر عزیز هم ونه شو کولای کوم مډال ترلاسه کړي. دغه سیالۍ چې تېره اونۍ د زرګونو لوبغاړو ترمنځ په اندونیزیا کې پیل شوې، په کې له دې وړاندې د منډو وهلو په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د سکوهنې په برخه کې تر دې دمه دوه برونزو مډال اخیستی دی. د شلوریزو کرکټ سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې افغان لوبغاړی راشد خان یو ځل بیا په لومړۍ درجه راغلی. دا درجه بندي چې د آیرلند خلاف د افغانستان له بریا وروسته د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی لخوا اعلان شوی، پکې د لوبډلو په کچه پاکستان لومړی، هندوستان دویم او استرالیا دریم ځای لري. افغانستان بیا د سریلنکا او بنگلادیش څخه مخکې په اتم نمبر راغلی. د توپوهنې په برخه کې بیا د استرالیا اروین فنچ په لومړی او د پاکستان څخه فخر زمان په دویم نمبر کې راغلي دي. د افغانستان ځوان اوپنر حضرت الله زازی هم په لومړی ځل په دغه درجه بندۍ کې شامل شوی. په داس حال کې چې شهزاد محمدی بیا دیارلسم غوره توپوهن کې درجه ساتلې ده.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. اوس هم دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیسانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د پروګرام دغه غړې ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړي شوي چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کسانو له ډلې یوه هم شکریه ده چې موږ یې ستونزې د بغلان د کډوالو چارو ریاست سره هم شریکې کړي دي، خو هغه وایي تر اوسه یې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوي. له میرمن شکری څخه اورو چې دا مهال له کومو ستونزو سره مخ ده.
د رمضان یو میاشت مخکې دلته مې راغلی و. دلته د مهاجرین رئیس مهاجرین ته دلته مې عریضه کړې وه، یو درې هفته وخت نیولی چې دا تاسو ودرېږي چې مونږ عریضې ته دفترونو ته ورکوو. اوس چې دفترونه ورکړې مونږ پرون هلته تللی وای چې دا ستاسو عریضې خراب شوي دي، اوس دا نه کېږي. خو درې وارې څلور وارې هلته د اکتیو دفتر مونږ ته هلته درغلو، بیا راغلو د مهاجرین شعبې ته، دی وایي چې ستاسو عریضې خراب شوي اوس نه کېږي. خو مونږ ولې نه کېږي؟ خو مهاجر نه یو، مونږ مهاجر شوي نه یو، مونږ مهاجر یو. د ولسوالۍ تالو برخه ده.
له تالو برفک ولسوالۍ نه د کومو ستونزو له امله تاسې بې ځایه شوي یاست؟
هلته چې طالبان راغلی خو ولسوالۍ ونیول، مونږ مهاجر شولو. خو ژوند مو ټول خلک پېژني چې خراب دی، یو شی مو نه دی خپل سره راولی، نور اولیا کرایي دی، داسې خراب خراب دی دلته. خو څه مې نه دی راوړی دی.
د کډوالو چارو ریاست ولې تاسو سره همکاري نه کوي؟
نه پېژنم، خو هغه همکاري ونه کړه. اول وویل چې رئیس مهاجرین راغی زموږ کور ته، کتنه وکړه، وویل چې تاسو واقعا مهاجر شوي دي. دوه هفتې وخت نیولې و چې تاسو صبر وکړئ، زه ستاسو عریضه دفترونو ته ورکوم چې هغه څه چې تصمیم ونیسي څنګه کوي. بیا دوه هفتې شوې هلته مونږ پرون تللي وو، هغه وایي چې دا عریضه ستاسو عریضه خراب شوې ده. خو نور نه څه کوم چې د وزارت سره وغږېږي چې زموږ مشکل حل کړي.
د انصاف په لټه کې
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي شکریه د خپل ستونزو په تړاو له موږ سره خبرې وکړې چې تر اوسه ستونزو ته رسیدګي نه ده شوي. په دې تړاو مو په کابل کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره مو خبرې کړې. د دغه وزارت د بې ځایه شویو د برخې مشر مهر خدا صبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو خو پوهېږئ چې د وزارت مهاجرین او ریاستونو زموږ ریاستونه په هر ولایت کې یوازې کوارډینیشن کوي. په همدې اساس زه رئیس سره تماس نیسم، یا ور وګورو چې د خور چې مشکل دلته شوی ده، څه مشکلات دي، ولې دا سلیکشن نه پاتې ده. یا ور وګورو، کېدای شي چې دا بې ځای شوی نه وي، او کېدای شي چې بل عوامل به ولري. دا خور مستحق وي، زه 100% اطمینان درکوم چې هیڅ کومه ستونزه نشته. ان شاء الله چې رئیس ماجرین خپل اجرات به وکړي.
بلې خغلی صبر له دغه کورنۍ سره چې د محل د نامنۍ او لامل به ځای شوی ستاسو ژمنه صد چې ستونزې به په سمره وخت کې هواري شي.
یا وروګور چې د دواله صاحب سمره کسان هغه د مستحق جوړ شوی دا سمره کسان پاتې دي، ولې دا پاتې دا به وسېرو همکاران ته وایم چې تعقیب کړي.
د انصاف پلټکه.
گرانو او محترم اوریدونکو، د انصاف په لټه کې په نننۍ خبرونه چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې زموږ پروګرام مو خوښ شوی وي. که چیرې تاسې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو او یا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، کولی شئ چې له موږ سره یې شریکې کړئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0. ستاسې له ملتیا ډیره مننه کوم. هر چیرې چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو پوړاندې کولو سره د دې نن ورځې د رکوسوی عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو رکوسو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله السلام علیکم زر صاحب شاه خان شخینی هم دی سبره ایوان ملنگ دی تخا مونگ سر یو مشومه دا دیکال عمر لاری دا ورکشاوه دا دوی میاشتی کی گی چی مونگ سر دا مونگ سر پا دی شمیره سوالشی جدو گری که وانسی که چاوی نی جمعی پتان دی شنی سر بی دی مونگ سر کوالشی جدی که وانسی سپر وستاوا ننوی دریویا او آویا پینزاتیا دری کال کی چن سر گا پاتے سنا پاتے نہ بولنے کی. السلام السلام علیکم زدا اینمن دا ورات تک دا پیغام پریزا خدای رادیو ته چې ان شاء الله زما پیغام نشر کی. یو الک دی چې دی وای زدا کندار د سیمه وسیدون کې ما مرشل نو غیر شولې خپل مرزاده د پښه مریده نو دا وکاله اته کال کې دی سماوار چې سره وو د سماوار چې دا سماوار پرې شو دی و خپل په کور کې و سره دی د غویو او دا واشو شپې څو د شان دی د غسر سره دی. هر مسلمان مان معلومات غواړي په داسې مهرانې ما ته زنګ ووي زه به معلومات ورکړم. 0 1 0 2 2 5 4 9. السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملکیار دی. نو زه د کرزی درم کال وو چې د کور څخه پښته راوتلې وم. په هغه وخت کې جنګ او جګړې وې نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یم ټول ورک. نو په هغه وخت کې کدو به ډېر وو نو زه اوس غواړم زما تقریباً ټول ورک شي. نو د هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما تقریباً زما آواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ماته چې په دغه شمېره زنګ وي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري ما دې په دغه شمېره زنګ زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو دا زما تلیفون شمېره ده. د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه زه کوم چې تاسو پیغامونه نشري د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام السلام علیکم زه آزادی راځو او ریدم کو کار کوم کو سلامونه نه ګین احترامات ځای ما زه سیف خان دی کابل دی څو ورځې سالین نه ځنګ واخلې دلته اورک عزیز د منګا سره فضل احمد نمیږي لګا ساتي تکلیف هم لري بس کې د چا خپلوان یا د چا کلیوالي بس موږ د پدغه شمارو زنګ وکی او غن شماره د سی پروسه وا اته څه پینځه نه وی اته څه شپاره څه او ری به شماره د پرواویا 5 5 2 2 3 4 په دې چا خپلوانی موږ سره د پدغه شمارو باندې زنګ وکی.
بلیا السلام علیکم. مت کاتون ځوا کې نیمن ولا ستاسو پیغام پر زما په نیمن ولا کې یو رسو عزیز چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورسې دی
دا باقی پنامه دی دا پارا والای دا خاک سپی دا لسالی و سیزن کی دی خو دا کورانی دیدان نسو مشتر بز نجریش و لسالی که خاص وست کاری کچی ری آری و معلومات خواهدی لستان پدا و شمال می مات جنگ دی سپر وست و واتر دریس و یو آتی دریس و پیمزا آتی یو سال شمال تکرادم سپر وست و واتر دریس و یو آتی دریس و پیمزا آتی اباسین دا پارا والا تا خاک سپی دا لسالی و سیزن کی دی مج پجریش که خار دسپاره دی چارت که معلومات خواهدی پدا علم بردی جنگ وی و سلام مستشن زا
دا ازادی دا رکسو عزیزان دا پگرام سخ مزیو جهان منو نکو سنگل رکسو عزیز چو و آغا پیدا سوی دی مدرگا چو نظرکو و آغا دا آغا لوس سخو باسی دا مساکلا دا ولسوالی دی دا شارکی دا کسیلی دی نمی یار محمد دی دا محمد عثمان اکازوی دی دا پیدا سوی دی سخی جهان منو نکو
گرانو دوستانو دا و دا پیدا سوی و عزیزانو پیغامونه خدا دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا شوی وي. راځي اوس په هم د ورکو سوو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګډه سره وو.
موږ یو ورک شوی عزیز دی، اسماعیل نومیږي او دغه چې دی د دیوسو ولسوالۍ کې یو چار انساني وویل چې واته کاله کېږي راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وایي کور نه لرم، کله وایي داسې جنجال را سره سوی، کله وایي داسې دی. نو هغه وخت هغه تېره شوي او ته چا ټلیفون وکړي هغې سړی زموږ سره شته، نو هلته زموږ سره نه لمبر و نه موبایل و هېڅ شی نه و. او دغه سړی بیا لمبر ته راغی مورته معلومات راکړي، نو دا به سی ډېره مهرباني. دغه سړی دغه زموږ عزیز دی، خو اوس موږ سره هغه لمبر ورک شو، هغه سړی راڅخه ورک شو. و سلام، خدای مو مل شه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د باغ څخه بالامرغاو د ولسوالۍ سره خبره کوم. ما یو د افاظ دوی دی، محمد نبی نومیږي، دا یو پلار نوم یې محمد اکبر دی. دا اوولس کاله کېږي چې د کوره وتلی نادراته دی. هر کله راوسو ماضي چې درک ولري په دغه شماره کې ما سره تماس نیسي. صفر اووه صفر پنځه څلور اووه دوه شپږ اته درې. وسلام.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سپیروان استاد سره پته مات کین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم. مزه شناخته دی چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زی دی، د مالی مدالم لمسی دی، د پنجوای ولسوالی د سپیروان سیدونکو دی. یو کال کیږي چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی. هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زما سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش.
الو، السلام علیکم. ما نوم ګل محمد ده. موږ یو ورور نادرکه ده، ګل محمد په نامه، د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه یوه میاشت کېږي چې نادرکه ده. که هر چا دده په هکله معلومات لري، هر څوک دی خپله دا اعلان اوري، موږ ته ماته دې په دغه ټلیفون شماره زنګ ووایي. صفر اووه سوه درې دېرش ناویا درویش. د افغانستان شماره ده صفر اووه سوه درې دېرش ناویا درویش. وسلام.
بله، السلام علیکم. زما له طرفم ځانګړی سلام د ازادۍ راډیو هغو تخنیکارانو همکارانو ته چې دا لږه ده زموږ پیغامونه نشروي. پیغام تاسو ته پرېږدم چې عبدالله اخلاقي هم هاړیکه مې د ښایسته ګلورین هلمند ولایت د کاریز نه نیولې ده. زما یو ملګری ورته چې د ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجین دی، زموږ د وطن د کاریز اوسېدونکي دي. دغه شریف پرې کېږي معلومات یې نشته، کم ورور ته معلومات یې زما سره دي. په دغه شمیره باندې خاړي کوونی سي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه. یو ځل بیا تکراروم، صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه. دا شپه هله ما اخلاقي ته اجازه راکړي په پاک رب مسپارم. مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د فراه د ولایت تبکوا د ولسوالۍ سره درته په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی، د عبدالظاهر په نامه، دا دوې میاشتې کېږي له کوره نادرکه دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه دوه یو شپږ یو اته اووه. دا
دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دا پیغام نشر کړي.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تاسو ته زما یو ورو ده په نامه د قری عبدالله او چې دیو میاشت کېږي نظرکه ده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده. درک نه معلومېږي سیمې ته کوم بس چیرې ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري مونږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 086-956-3329 بیا یې تکرارم 086-956-3329 وسلام.
الحمد لله د هلمند ولایت څخه سایز سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې نور محمد نومېږي په شاکر ماما مشهور و. د پزې پر یوه بغل تاسي پنځه دېرش کاله عمر لري. دا دوه کاله اضافه کېږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی. هېڅ چا ته دا معلومات نشته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس ورسره لري زما سره د مهربان نی د وجه څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې چېرته اووه سوه څلور څلوېښت اته شپاړس شپږ سوه شپږ اویا شمېره بیا تکراروم چېرته اووه سوه څلور څلوېښت اته سوه شپاړس شپږ سوه شپږ اویا وسلام.
السلام علیکم. زما عبدالخالق اخون ول ولایت د هلمند ولسوالۍ باغران چې په حاله چې هر څومره د بلدښت سیمه کې زموږ یو ورور دی عبدالرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نظاره کړي. څوک مساکله کې خو د زموږ لمبرې ګر کړي کوم تکلیف را کړي. څوک چیر بندې دي خوار ده چې څوک یې اوریا د خپل او د خدا ځوانیو کې د زموږ د اعلان ته واشو ډېر سرګردانې شیرینې هم ورته چې وایي ورکوي عبدالرزاق دی چې اصلي د باغران دی ټول د چرچونو د بلدښت سیمه کې دی. یو ورور عبدالواحد دی یو ورور عبدالغني دی زموږ عبدالخالق اخون یم. دغه ځوانیو کې دا خو اعلان ته واچوي زموږ لمبر دی پر اووه څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ته کولا د سنگل زی د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ده چې اوولس کاله کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادرکه شوی دی. هر چا ته معلومات وي په دې شمېره د ما سره تماس ونیسي. صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده چې پروا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او چې هر چا وښودو خپله شیرني دې ترلاسه کړي. وسلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما یو دا کاز دی چې په ایران کې دا نه میاشت کې هېڅ معلومات یې نشته مخکې معلوماتو. نو که دی زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. ولې چې هېڅ معلومات یې هم نشته. نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس کې یم. په دا ټلیفون شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. خدای دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
السلام علیکم. د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم. دا پنځه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی. یو نفر پیغام یې شو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی وو. هغه پنځه کاله کېږي چا شهید شوی دی. د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به درد حال ورته وایم. د هغه وارثین موږ یو. دغه مې لمبر دی. زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې. صفر اووه صفر اته اووه صفر درې شپږ اته یو. بیا تکراروم صفر اووه صفر اته اووه صفر درې شپږ اته یو. دغه مې لمبر دی. زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي. موږ ډېر پښې اندېښمن یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. خدای مراول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. زما یو د اکا زوی دی د نه میاشت کې چې نادرکه دی په ایران کې. مخکې زموږ سره ونه وه چې هېڅ درک نه معلومېږي. نوم یې نرامه دی. دای زما غږ اوري. زموږ سره په دا شمېرې باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه څلور درې یو سلور دوا پنځه ډیر مننه سو اخلاقایتم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ وبرکات ہلمن ولا سکھ خبر قوم مجھے ورک دوست چنم عبدالسمد دے طالب آکا زی دے اور خوشحال کے لیے اسے دن کے دے دیر وقت کے دعوا کر کے چرم سکھ ورک دے بچوں کے دفار معلومات لے دے مستجد پتہ رشنے کے رنگ ویا کر دے ما رقص خلا اگری پیپر و پیپر پنچا و شپار دوا گری سپر گری یہ اور بیش نہ رہا سپر و سپر پنچا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تاسطول کر قاری عبداللہ معلومات
السلام علیکم زه تاج محمد د کندهار ولایت خبر کوم. زما یو د اکازي د تلور میاشت کې شي نه در کړی نوم الغنی په نامه سره دی. کله دی پاکستان د کلی د ورځ دورې اورم چې بیا و او نه کوی چې پاکستان حکومت تیر پر کړی دی. افغانستان حکومت تیر پر کړی دی. هر مسلمان اور ک چې اړه معلومات لري ما ته چې پداش مار زنګ وي چې پر اوی یو څلور سوګا تلور سوانه نه اسلام.
السلام علیکم دغه آزادۍ راتل ټول مؤمنانو مسلمانانو ته سلام نو وایم او پس سلامه چې آزادۍ او رکو اجدانو کارکونکو ټول ته سلام نو وایم او د موږ د څلور ورځې یاران دي چې تاسو هر څه ته معلومات دي دا وطنیه چې د افغانستان ایران په لور له ایران د ترکیه په لور باندې د لارو کې نه برکت سي دي نو که هر څه ته معلومات دي
ہلو السلام علیکم مانم بن محمد مجھے عرور نادرہ کرے گل محمد پنامہ کندہار ولایت دمام السوالی چیون یاش کی نادرہ کرے کر چا جد پہاک لے معلومات لے ریار چوک یا دیکھ خفل دا اعلان اگر مقصدمات اگر بدا چید پنش مہرا زنگ ہوئی شپر وسوا درودیر ناویا درویش دا پاندیسیم شمہرا دا شپر وسوا درودیر ناویا درویش وسلام.
السلام علیکم زما دا کازي د فراد ولایت په توګه د ولسوالۍ نه د سره په تماس یم. زه شاګوی د کلی نه زما دا کازي د نظر په نامه د کډوی مې سکیز له کور نه درا کړه چې هر چاته معلوماتي په ډول چې میرا د ماسره تماس ونیسي. څه پروا څه پروا 2 1 5 0 8 3. السلام علیکم
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیدي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغامو اوریدلې کنه به تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بل خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 شپاک یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
ختلم درتمی وانا قتل وا میں باخ
خطلم درت می وانا قتل و می باخا غگد نشم درت می دیر و جړل و می باخا غگد نشم درت می دیر و جړل و می باخا